دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل ان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان خبري کیږي. په قزاقستان کې په یو بس کې د اور د لګیدو په پیښه کې لشته لږه 250 تنه ازبکستانیان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتمي تړین په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې شته باید زیانمن نشي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ونډې خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. روسته تر دې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته لاړ د دې غونډې د تیاریو خبرونه خپاره شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. نیکی هیلي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي.
In Afghanistan we think peace is very important. We think the Taliban coming
da way pa Afghanistan ke mush fikr kaw che sola der muhim da fikr kaw che da soli misr da Taliban ra tak der muhim dai aw fikr kaw che tola nare wala tola na de tartial lari che da de bahir mulatad wakri no mush ba watwani jo che halta sola walaru. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله کچه د سولې د راوستلو لپاره شرایط برابر شوي دي. د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخکې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو. د ننګرهار امنی قمندانۍ نن دوشنبه وویل تیر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یوه انتحاري چې چاودیدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لورې وپېژندل شو او تر مخکې تر دې چې ونیول شي ځان یې والوزاو. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د انتحاري ترڅنګ یو لاروی هم وژل شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی. د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه. عبدالله خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې د دولتي ادارو د ویندویانو کار مهم وباله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشته لږه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلۍ په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمې د اضطراري حالت د اداري رئیس اقتلیک کنیسین نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د پیش ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اتمي تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. ګوتریس په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړې وویل هغه موضوعات چې مستقیما له اتمي تړون سره ارتباط نه لري باید له دې پرته چې د دغه تړون ساتل او لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي ورته ځواب وویل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د امریکا پوځ به تر یوې ډېرې مودې پورې په سوریه کې پاتې شي. چې د اسلامي دولت سختريزه ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي. ټیلرسن چې پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پوهنتون کې وینا کوله، دا هم وویل چې متحده ایالات به په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې بریالۍ پروسې د یقیني کولو له قدرته د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو او په دې هېواد کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي. په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان خبرداری ورکړ که چیرته ناټو نوې ټکنالوژي ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي، په راتلونکو 5 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. جنرال کورتیس سکاپاوریتی پرون دا خبره د ناټو د دفاعي چارو د رئیسانو د دورځنۍ غونډې په پای کې په بروکسل کې وکړه. د دا خبره هم وکړه چې د یو تړون په توګه برلاسه دی، خو د سیمې په اروپا کې شته چې د سایبری بریدونو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت وګورئ، کتل او لوستل شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږېدلي او دا مو ترې پوښتلي دي چې روسیه د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي. له ښاغلي رنجبر سره به مرکه هم درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت د لرې پرتو سیمو خلک وایي دولت او طالبانو دواړو ورباندې د ترینکوټ ښار ته د تګ راتګ لارې تړلې دي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لاغه څرګندولو مهم خبرو چې وایي د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترینګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو رانشي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. باید یادونه وکړو چې د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویله وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل دا چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
ورسته له هغه چې روسیه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل قربتوب د چمتووالي خبر ورکړ، د سولې عالی شورا وایي دوی په پرانسپ کې د چمتووالي د دغه اعلان هرکلی کوي. د دغه شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار د پنځم به پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان ترڅنګ ویل په دې اړه باید شرایط داسې مسایل شي چې اساسیت پراون کې نه وي.
مونږ هرکلی کوو دا حال زلي د روسیې یو گاونده هیواد او زمونگ یو خه گاونده ده تر سر رسیده لیده تر وز پوره دا دو همه دریوم ناسته بایی چه دوی یعنی کوشش کوی چه پا افغانستان که صلح او امنیت یعنی راشی.
دا ترگندونی داس محل که چلی دیو او رزم مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې هیواد یې د دغو خبرو قربتوب ته هم چمتو دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل شي چې کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکو بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې خبره شوې چې د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مریخار ته رسیدلی دی. دغه خبري اژانس خبر ورکړی چې شاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ځینو راپورونو له مخې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې شوي او د ځینو ادعاو له مخې دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو طالبانو ملاتړ کوي. د هیواد هم له دې وړاندې د دریو داسې غونډو کوربه تو پات شوی چې په هغه کې له طالبانو غوښتل شوی ترڅو د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې برخه کې وروسته یوه غونډه د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 15مه نیټه په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان استازو برخه اخیستې وه. له دې سره د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار آزادي راډیو ته ویل دې ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري، دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ادا کړي.
پاکستان او ایران او روسیا علی هماهنګ با طالبان کار میکنن او صرف کارای فرق میکنن چې طالب پاکستان به یک شکل و ایران به شکل دیگه او روسیا به شکل دیگه. اطمان موثر تمام میشه و سی مذاکره هم شدن در مسکو شما دیدین خبر بودین، ان شاء الله میتونن که مفید تمام شوه. خدا کنن به تکلیف طالبان مفید تمام نشوه، به مذاکره مفید تمام شوه که ما خوشبین هستیم به مذاکره.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو لپاره د افغانانو لومړیتوب دا ده چې دا خبرې د هیواد دننه وشي، خو د ده په باور که روسیا په دې حق له جدي وي دا خبرې د پام وړ ګرځېدلی شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف خان ځدران نه مننه کوو چې له کابل یې د سولې د عالي شورا د چارواکو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلې د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي روسیه د افغانستان په شمال کې له نامنۍ ویره لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی. کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیه له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې که وغواړي ښه رول لوبولی شي. یوسف خان ځدران د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنی او کوم رول لري؟
ملکونه په افغانستان کې دوی نفوذ لري، امکانات لري، پلوی لري، مخصوصا روسیا. روسیا خو په دغه څلوېښت کالو کې د افغانستان په قضایا کې دخیله ده. له بلې خوا ټول نور ملکونه هم، ایران او چین او مخصوصا پاکستان، یقینا دلته خپل پلوی لري. له یوې خوا دا امکانات لري روسیا، او له بلې خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړې دي، هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو وارې په رسنیو کې هم مطرح شوله چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته. سره له دې چې کوم بیلګه موږ ونوسو کولای چې وړاندې کړو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکړي، مګر دغه موضوعات مطرح شوي دي هم د امریکې لخوا هم د افغانستان له چارواکو، مخصوصا محلي چارواکو لخوا.
نو ستاسو په اند رجبر صاحب چې اوس روسیا څه غواړي، په کوم قیمت باندې دغه سولې ته دوی حاضر شوي دي؟ فکر کوئ دلته به دوی خپلې ګټې هم پالي کنه؟ دوی صادقانه هڅه کوي چې بالاخره دواړه لوري یوې روغې جوړې ته ورسیږي؟
په دې کې شک نشته چې ملک خدای پجات کوم اقدام نه کوي که مداخله نه کوي. دوی خپلې ګټې لټوي په افغانستان کې او دی غواړي چې دوی ګټې په افغانستان کې خوندي، مخصوصا دغه اوس په دغه اواخر کې چې دغه وضع ډېره بدله شوي ده په شمال مناطقو د افغانستان کې، او د داعش امکانات هم هلته پراخ شوي دي. دا ډېر لوی خطر دی روسیې ته او منځنۍ آسیا ته. دوی دې ته علاقمند دي په دې اند به چې که اوسې کېدلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، او دوی له دغه خپل امکاناتو نه چې طالبانو سره لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، که اوسې کولی شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی وګرځي، د دغه سولې وګرځي. دا هم ډېر لویه موضوع ده.
خو رجبر صاحب، دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅې فکر نه کوي د یو اختلاف رامنځته کی کنه کولی شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅې؟
فکر نه کوم چې امریکا دې سره مخالفت وکړي. په دې اند مې چې اوس یو همغږي په دغه منطقې کې مېست راغلی دی. ډېر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور به د سولې په اړوند دی. دا اوس غواړي چې دغه خلکو ته وښيي، دنیا ته وښيي چې دغه امکانات دی هم لري، او دغه هلې ځلې به وکړي که اوسې کېدلی چې کوربه شي د دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې متيقن یم چې امریکې دې سره مخالفت نه کوي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د روسیې په احتمالي رول نظر څرګندوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس هم زو حدیث پردیس ته څو اقتصادي خبرونه ترې وړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صنعتي پارکونو د پالیسۍ چارې بشپړې کړې دي. د دغه وزارت بیان مسافر قوقندي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پالیسۍ راتلونکې اونۍ اقتصادي عالي شورا ته د تایید لپاره سول کیږي.
این پالیسی میتونه که سهولت ها و زیربنه های بیشتر را در بخش پارک های صنعتی به وجود بیاره.
دو خغلی قوخندی په خبره د صنعتی پارکونو په پالیسی که دوی د صنعتکارانو نظرونو ته هم ځای ورکړی. په اساسي توګه د ځمکې او د برېښنا په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو هواری د دغه پالیسی مهم موارد دي. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو د مارکیټ جوړولو چارې پیل شي. د هلمند د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مارکیټ به په 200 جریبه ځمکه کې په اساسي توګه جوړ شي. د ښاغلي قلم په خبره د دغه مارکیټ په جوړېدو سره به د هلمند ولایت کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار رامنځته کېدو تر څنګ د دغه محصولاتو د ساتنې امکانات هم برابر شي. نوموړی وایي په هلمند کې جوړېدونکی کرنیز مارکیټ دولتي دی او ښایي 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راشي، خو د اوس لپاره د مالي لګښت د اندازې په اړه څه ونه ویل. او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړو 1130 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلویي بوره 1150 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 48 او 1 لیټر ډیزل په 9 افغانیو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 415 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه لرو، خو مخکې تر هغې زو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. د همدې موضوع لپاره رضوان مراد چې دا مسله یې څارلې راسره په سټډیو کې دی. رضوان مراد، دا راته وایي چې امریکا په سوریه کې څه هدفونه لري؟
ان سب لکه څنګه چې تاسو ویل، دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره په سوریه کې د خپل د داسې یو تعهد خبره کوي چې هغه د پاره کوم میعاد یا نیټه نه ده ټاکلې. ټیلرسن پرون وویل چې څو هدفونه لري چې دوی په سوریه کې پاتې کیږي. لومړی دا چې داعش ډله به په سوریه کې زپي او سوریه ته به د هغې د بیرته راتګ مخه نیسي. دوهمه دا چې د ایران د نفوس مخه به نیسي، د حزب الله فعالیتونه به کنټرولوي، او بله دا چې کوشش به کوي چې د داسې قوتونو ملاتړ وکړي چې هغه د بشار اسد پر ځای سیاسي نظام کې راشي، یعنی واک ته راشي. او ویل دي چې موږ هغه غلطي چې په عراق کې مو کړه، چې د صدام د سقوط نه وروسته ټول امریکایي عسکر له عراق ووتل او عراق په القاعده او د نورو ډلو پر میدان بدل شو، نو دی وایي چې موږ له سوریې نه نوزو تر هغې پورې چې سوریه کې ثبات راغلی نه وي، د اسد پر ځای یو بل کس د دې هیواد ملت نه وي ټاکلی، او وسلوالې ډلې مو ځپلې نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې اعلان په وړاندې په خپل د سوریې د حکومت او د متحدانو عکس العمل څه و؟
که څه هم چې تر اوسه پورې د ریکس ټیلرسن د دغه اعلان په اړه د سوریې یا متحدانو عکس العمل نه دی راغلی، لیکن پرون یا دوه ورځې مخکې کله چې امریکا اعلان وکړ چې په سوریه کې د 1500 کسانو یو ځواک جوړي چې هغه به د عراق او ترکیې په پوله باندې پراته وي، او دا ځواکونه به سوریې ته د داعش د بیرته راتګ مخه نیسي. په هغې نو سوریې، عراق، ترکیې او روسیې سخت عکس العمل ښودلی، او ایران هم. دوی وایي چې دا اصلا په سیمه کې د سیمې د تقسیم لپاره د امریکا پلان دی، او د دې هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي. حتی دا چې د ترکیې رئیس جمهور ویل که چې د امریکا داسې یو پلان په سوریه کې عملي کوي، نو موږ به په دې ډله باندې چې امریکا یې جوړوي حملې او پوځي عملیات هم وکړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مراد و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوروزګان ولایت د لری پرتو سیمو خلک وایي حکومت او طالبانو دواړ ور باندې د ترنکوټ خار ته د تګ را تګ لارې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ولایتي روغتون چارواکي هم وایي چې لارې تړل شوي او خلک خپل ناروغان تر ولایتي روغتون پورې نشي رسولی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان څخه نور تفصیل راکوي.
د اوروزګان ولایت د لری پروتو سیمو خلکو چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه، ازادي راډیو ته ویل چې طالبان او دولت پرې دواړو د تګ را تګ لارې تړلې دي او دوی نسي کولای چې خپل ناروغان پر وخت د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
لارو هغه ستونزې پیش کړې دي، هغه د ویلو نه ډېر سخت حالات دي پر خلکو باندې، په مظلوم ولس باندې، یعنی خلک په نسي کولای چې خپل مریض په شو وخت کې راورسي تر څو دلته دغه تداوي وي، خو هغه چې دلته راورسي هغه ژوند له لاسه ورکوي.
مریضان ټولته په شاته پاتې
باید لار خلاص شي ولول شي مریضان اول بازار
نمي حکیم لا دلته مریضان او سلام عملیات وستا عملیات رئیس د لار بند ده چې موږ وای چې وس کلم ډاکټران رخصت کوم بدلته ناس چې نڅو لار خو طالبان ته لري د مغه مینه نه دي دغه خلک پر ځنه.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د اوروزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترنکوټ سره تړلې دي، خو له یوې اونۍ راهیسې د ترنکوټ ښار ته هم د شاوخوا کلیو د تګ راتګ لارې تړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل تر کله چې له لرې پرتو سیمو څخه دوی ته ناروغ را رسیږي نو د ژوند وروستۍ سلګۍ وي.
دا خبره واقعیت ده، پرون هم یو مریض خیر آباد له لارې څخه راورسېد، هغه دلته رسېدي شفخانې ته ژوند یې د لاسه ورکړی و. سره همدارکه میندې هم د ولادت مسله خو داسې ده چې عجل وخت کې شفخانې ته ونرسه هغه خپل ژوند لاسه په حالت کې مرسته رسېږي چې هغه د ژوند آخرین سوبې سره.
د دغه لارې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم اسمان ته ختلې دي. د اوروزګان ولایتي اداره هم ستونزه مني، خو د غفړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د اوروزګان والي محمد نذیر خروټي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل کړي.
دولت د چا په مقابل کې نه ده درېدلی، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې د ډرایورانو سره په خبره کې زموږ دا هدف و چې عمومي لارې د خلکو په مخ باندې په جنگي او سیاسي ملحوظاتو کې ولس باید مخکې نه کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د پراپر دولت تر غورځولې وه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دوه نیمو میاشتو لپاره هم ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي چې د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو رانشي. نوموړی همدارنګه وایي چې له پاکستانیو چارواکو سره یې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې روانې کړې دي، خو د دې ترڅنګ یې پر افغان کډوالو غږ کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي او په عزت کې ژوند وکړي. زاخل وال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو یوې سترې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال وایي د افغان کډوالو عزت او درنښت په خپل هیواد کې دی او حکومت هڅه کوي چې ټول افغان کډوال په درنښت خپل هیواد ته ستنېدو ته هڅوي. نوموړی هم داشان وایي له پاکستانیو چارواکو سره په دې هیواد کې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه خبرې روانې دي او ټینګار کوي چې کډوالو ته باید نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې د اوږو د بار په توګه وکتل شي. زاخل وال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې په انګړ کې هغې غونډې ته وکړې چې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو او افغان محصلینو په ګډون پکې سلګونو کډوالو برخه اخیستې وه چې د کډوالو پر ګڼو مسایلو سربېره پکې هیواد ته د کډوالو د بېرته ستنېدو په لړ کې سلا مشورې هم وشوې. ښاغلی زاخل وال د کډوالو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغان کډوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي لپاره د پل کردار ادا کوي او په خبره چې کډوال د چا په اوږو بار نه دي بلکې د خپلې پانګونې له امله د اقتصاد یوه مهمه برخه ده.
افغان کډوال کولې شي د افغانستان او پاکستان اړیکې سره لانیږي د افغان مهاجرینو څخه د اړیکو د کېدو دی او فاکتور په صفات باندې استفاده وشي نه برابر زما مشوره پاکستان ته دا ده چې مهاجر ته د شخص سترګو وګوري مهاجر ته یو مشترک سرمایه په سترګو وګوري ډوړي وړي وړي کډوال ته د وجود بار په سترګو باندې وګوري نه دلته نه افغانستان کډوال چې دلته دی د پاکستان د بزنس یو مهمه برخه کډوال دلته سوال ته نه راځي
افغان سفیر په داسې وخت کې د پیښور سفر وکړ چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په لومړیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده یوازې د یوې میاشت لپاره وغځول او ویې ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. ښاغلي زاخیلوال په خپلې وینا کې کله یوې خوا د افغان کډوالو له امله د پاکستان حکومت او ولس د کوربتوب مننه وکړه، نو له بلې خوا یې ویل د حکومتونو اړیکې په خپل ځای خو د اړیکو په ښکته پورته والي کې پر کډوالو فشار راوړل ښه پالیسي نه ده، باید له دې ډډه وشي.
چې که د دوو هیوادونو په اړیکو کې ښکته پورته والی راځي دا به راځي، یا یو درېمګړی هېواد یو موقف نیسي او په عقل عمل کې فشار په کډوال باندې راځي، دا ښه پالیسي نه ده. زموږ په مشوره ده پاکستان حکومت هم دا ده چې د پاکستان
خبرې روانې دي، خو دې تر څنګ پر افغان کډوالو غږ وکړ او ویې هڅول چې خپل هیواد ته ستنه شي او په خبره یې چې هیواد ته د ستنېدا پرېکړه باید د کډوالو تر ټولو ښه او ګټوره پرېکړه وي او د کډوالو ستنېدا یې د هیواد امن او سولې لپاره ګټور ګام وباله. تو افغان سفیر په وینا په هیواد کې دننه لاړوندو چارواکو سره د ورستنیدونکو کډوالو موضوع په اړه خبرې کړې او جدي پاملرنه ورته شوې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پر
رایست. تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ دا او د ازادۍ په چپو کې پروګرام نن خبريږي چې تاسو کولای شئ ماسپخین محل پکې برخه واخلي او ګډون پکې وکړي. همدارنګه یو بل یادونه هم کوو چې د خبرونې په دوهم نمای کې د یو کلی زرغګونه ډرامه وو، ورپسې په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې په کومو ټولنیزو ستونزو د ډاډمن ژوند مخه نیولې ده. تاسو درانه اوریدونکو کولای شئ چې په دې اړه خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې تر واستوي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته مو شمیره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د لوګور ولایت د مسوانه د کوڅه د پوسټنه خبرې کومه او پیغام خو مې دغه د ورته مونږ باندې ډیره بد ورځ ده او بس کومک نه راځي ته او هر ورځ طالبان له خوا مونږ باندې بریدونه ترسره کیږي او مونږ ته هیڅ کومک نه راځي دا څنګه چل ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالا دولت صدا خواہش ہے کہ پہلمن کے عملیات ہو پوسے نہ ہو رہے مجدیر نہ پاکستان کے طالبان اس مجغاڑو کے اس وطن کے زور پر زور پوسے حکومت واچے اور یہ عملیات خیر کی مگر نور پوسے نہ. السلام
مننه ز ظریف جرمل د خوست ولایت رایم دلته کته سګورې په خپل لسه کې هیڅ ډول استادان زموږ رویان نه خصتي ځکه چې هغه ډول باندې په کار چکم دی دي په اداره کې یاد ستونزې موجود دي ول ځاړ باندې ادارې مسول چرواکي چې د رمرو غوړ موږ دلته چې موږ ستونزې ورسره شرک خو باز ځای زموږ ستونزې نه اخلي زموږ ستونزې غټه دغه چې لږ بتوار لرو خو په لیګ نه د ولې دیاله ستلور نه کې موږ تاسو پراله دی خو او دیاله سو شپږ نه وي دی ونه به شرکی کې خو موږ لپاره دا کار نه دی شو زمږ د پردې دا بیا د دې رادیو نه مله وختنه د چې باید زمږ همکاري وکړي زمږ پیغام ټول خلکو ته ورسې سلام
دوستانو استاد خو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو وسم پام کوي یو ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه ورو
تمره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چینن په نیویارک پیل شي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وشي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي نیکی هیلي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري اعلان او تول چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو د ننګرهار امنیت قمندانۍ نن وویل تېر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو انتحاري چې چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو تر دې وړاندې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لوري وپېژندل شو او تر نیول کېدو مخکې ځان والوزاوه اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه د قزاقستان د شمال ختیځ په اقتوبې سیمه کې لشته لشه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلۍ په بس کې اور ولګېد د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو غوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتمی تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا پوځ به تر ډیری مودې پورې په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت سختریز ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د یو کلی زرغونه ډرامه خبريږي ورپسې له یاد مباسي چې د ډرامې پر موضوع باندې د کابل په سټډیو کې ژوندې باس لرو او استاسو پیغامونه هم پکې راخلو موضوع مو دا ده چې کوم ټولنیز ستونزو د ډاډمن ژوند مخنی ول استاسو په سیمو کې نو راځي چې د یو کلی زرغونه ډرامې نه پیل کړو
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو آوریدونکو د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا داس ویل پا کار که ملاسون خرشیوی اوز چه دو دوده وقت ده بایده دی لاسون پاک پا سابون اومینزم اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي
ما به سترګې پټې وي چې د سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي په مزه مزه به یې دواړه سره وڅکو
اسلمه نن به مې وبخې د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای
وای ته خپه ښکارې
خپه به خود یم پریده چه تا دشو دو ده چای پزک لوخ کنه می گلاز ده که اویز خی زکه چه زموگ ده وطن ده میرمان و انجون و بدا پا برخوی چه سری حق تری واخلی اویز او روی او پس روستر که یو جڑوی
گلاله دانن چه گردی وادی وای مستا کم اختر بخولانده کده چه داسی ده غم شایری راتا کوی
اصلا ما زپوهی کم چه تا دیر مهربانه خواهنده خو زما خسر خان کاکا مې وسړی دی همدا پرونې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي
د څه شي د کار کولو
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم دا سره تسر شین شو چې نږدې مرای نه نیولی وم.
ښه نو څه وایې؟
راته غوسه شو، ویلې چې بیا نه د سبق نوم اخلی او نه د وظیفې.
دا خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله د چای اېښولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه کنه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا هلا ساری مرسل دیر ظالمه ای ولی اکره او سولنی دیم را چه ولی دی بیاوای چه ولی
دا خو مانه دی در چه ولی
زما مور بلا قبر نرا پاسی دلوی اغی برا چه ولی.
نه نه پا مردو غریبانو تومت موایا، دا خو آغا چنو میگی قانون قانون در اچه ولی دی اوز پوش به زلزلی.
ساری مرسل اوز بندیز مرهی پوری خانده خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی، دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا ستا خپل عملونه دی.
اونو اوز دا خبری را تکوه، وای پردی غم نیمختر وی.
ای های زلزلی، ارمان چی تی دوم را خخزه وی چی پا پردی غم پوهیده، ستا دلاس خول دیر و کورنوی نختر و نورگ دی، در دیر و دزیگر توتی دی تخته ولی دی.
اوز کم سی تر آوسته ایم، ولی مسترگی نخلاصه وی، زره می پتنگ شو.
لگه او سلاوکا سترگی با دیورو رو خلاصی کم، پدیه با مو پوهیگی چی دا کم زایده ای.
زاره ای در تا کم سترگی می خلاصی کم،
سترگی دی دستی زرخو نخلاصه و اکتا صبر چی دروازه خلاصه کم. ماشومانو آزادی مو مبارک شا، دا مخی چی پکا تورده کی پرده دا ظالم زلزله دا، آوز ساس و خواخوگی افسر مرسل یا
بابا افسر مرسل دی جندی وی
جندی دی وی افسر مرسل
وطن تول ماشومان دی خوشحاله او آزاده وی
خوشحاله
تصبر چی دا کسوره دل مخاستر گیلر کم.
خدای بیهاری تباه شوی زلزلی.
زلزلی پا قرد لسترگی و گوره اوز خوبا منی چی تا دو وطن لدی ما شما پرختو سر ظلم کرده با وایا ولی چپی.
زهره لوره تو ورشه چه نور چار ماغم راوره؟
خدا پلاره داده پمنده
نکه نه زهره تصبر چی تاتا می چشه راوری دی دهاره در ویخلا.
واه واه جوانده و سی زر لخته دی نقاشی سمره کلی او رنگ قلمونه دی را تا راوری دی.
مخکی هم سه کتابونه و قلمونه در ترالی گلی و
کوری ودان
هغه خمیزه که در ترالی گل چی تلا معشومه وی د کتابونو او قلمونو سره د مینه وا.
زهره لوري هغه ماشومه چې وی او قلم د کارلای وو هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې می رنگ خلاص شو، بیا می په خاوره کې وکړه.
ښه بیا
بیا به می هر ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه بشي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما دا لور خو به دې لیونۍ شوي نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه دا راغله او خپل خوب مې له ځانه سره راوړه.
دا دی وګوره زر له قیامه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، واه نام خدای، دا څومره ښکلې ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورځې تورته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې تورې دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک همداسې خوبونه ویني، بیا همداسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهېږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ځکه راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لوونه غورځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پدموشا څو خبرې کوې؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه خو د موسا ګل دی. حضرت پدموشا، دا شغل الان څه کوې چې انګولاوی په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې دې رانه ونه خوري.
خدای دا د ناکا ده، خان د مته وای که شغالان به نه در نه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونۍ شوی خو به نه یې؟ زړه د بدمشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی یې؟
زړه د بدمشه، ته مه راپورې خان، د شغالانو نه په ونې نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب د لاور خان چا پور ورته وای که؟ بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم. ښه،
زړه د پدموشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وای که؟ بیا په ما ناوخته شوه ته وای که؟
چې په تا ناوخته شوه نو
زړه د بدمشه
بیا
ونې ته ولې وختلې؟ خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وای ښه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وې هسې نه کړله به پیسې رانه ووایي.
ښه نو زړه د بدمشه دا وایه چې زه څه خدمت کولی شم.
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغله نه مې په سلامت کلي ته در ورسې. او بله دا چې اوس یو بل چلم راوښیا ته وای ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي، له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي. زړه د بدمشه لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وهې. دا داسې نه
دادې، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وه. بل وخت وخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوزوي ته وای ښه.
دا خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي، لاندې به نه رالوېږې. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خون تلیفون بند که.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسې د یو کلی زرغه غون ډرامې 215 برخې ته غوږوست. اوس مو د دغې ډرامې اړوند روان دغه بحث ته زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن په دې درسره غږیږو چې ستاسې په اند کومې ټولنیزې ستونزې دي چې زموږ د ډاډمن او آرام ژوند مخه نیسي. په داسې حال کې چې دا ستونزې د یوې سیمې له بلې هغې سره توپیر لري، خو تاسې کولی شئ د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه چې ستاسې ژوند ګواښي او درته خطر جوړوي موږ ته ووایئ. ستاسې پیغام پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مونږ ته را رسیږي. دا شمیره ستاسې غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په همدې موضوع دلته د دې اونۍ له میلمه او ټولنیزو چارو له کارپو صفي الله عمرخیل سره هم غږیږو چې له نیکمرغه سټوډیو ته تشریف راوړی. عمرخیل صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مننه. ډېره مننه درنو اوریدونکو. د دې تر څنګ تاسې کولی شئ مخامخ هم ځینې اړیکې را سره ونیسئ. زموږ د مخامخ اړیکو لپاره کولی شئ 0992 03 545 او 0923 25 شمیرې در سره نوټ کړئ. په همدې موضوع ستاسې نظر اخلو. که پوښتنه لرئ هغه په پیل کې مرخیل صاحب، که تاسو ته راشو، اصلا دا ستونزې طبعاً د هرې سیمې ښارونو یو بل سره توپیر لري، خو هم عمده کومې ټولنیزې ستونزې دي چې هغه د افغانانو ژوند ګواښي او له خطر سره مخ کوي؟
مننه کورودان. په ټولنه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله، هر ټولنه متفاوتې ستونزې لري، خو هغه ستونزې چې په عام شکل سره تهدیدونه یا په ټولنه کې نارامه ژوند بلاخره د خلکو ژوند نارامه کوي، دا څو مشخصې ستونزې دي. یو په ټولنه کې، زموږ په ټولنه کې د سواد کموالی هغه ستونزه ده چې د ټولنې د ژوند په بېلابېلو برخو باندې اثرات لري. کله چې په ټولنه کې د سواد کچه څومره ټیټه وي، هماغومره ټولنه له کړکېچ او ستونزو سره مخامخ ده. دوهمه مسله په ټولنه کې د کمزور اقتصاد مسله ده. هر هغه ټولنه چې هغه کمزور اقتصاد ولري، کاروبار ونه لري او بلاخره یو عاید ونه لري، دغه ټولنه هم په مختلفو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. بل مهم مسله په ټولنه کې چې د ټولنې ژوند ګډوډوي یا ډاډمن ژوند ګډوډوي، هغه اوزګار یا د مصروفیتونه دي. د ټولنې هغه وګړي چې یو کسب ولري، حرفوي زده کړې ولري او د دې ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي یو مهارت ولري، هغوی کولی شي په ټولنه کې ځان بوخت کړي او د ټولنې نورو غړو ته هم پیغام ورکړي بلاخره چې هغوی هم له دې نه یو څه واخلي. د دې کله چې په ټولنه کې مسلکي کسان نه وي او حرفوي زده کړې موجودې نه وي او د ټولنې وګړي مصروفه نه وي، دا په خپله په ټولنه کې یو تشنج رامنځته کوي. خلک بلاخره د ژوند له بېلابېلو ټکرونو سره مخامخ دي. که د انسان تاریخ ته وګورو، انسان همیشه له لرغونو زمانی یا له پیړیو پیړیو را په دې خوا په د هرې ستونزې د راپکولو لپاره مختلف تلاشونه کوي. دلته هم په ټولنه کې کله چې د ټولنې وګړي له ستونزې سره مخامخ شي، دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره یو هڅه کوي، یو تلاش کوي، یا په قانوني یا په غیر قانوني شکل غواړي چې هغه خپل احتیاجات پوره کړي. نو په همدې اثر دوی له قانون سره په ټکر کې کیږي په ځینو مواردو کې، او په ټولنه کې یو ستونزه، یو بحران رامنځته کوي. دغه عمده عاملونه دي چې د ټولنې ستونزې زیاتولی شي.
دا په ټوله کې هغه موضوعات دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، ناپوهي، بېوزلي، بېکاري. دا موضوع بیا یو خو دا چې ټوله ټولنه له ستونزو سره مخ کوي، دلته هغه خلک چې ورسره مخ دي، دا غوی نه یو استفاده چې په ډرامه کې هم یو ډول اشاره ورته شوی، غله ډیریږي، غیر قانوني کړنې ترسره کیږي، تاسو ورته ویلې. په ټوله کې بیا مخنیوی څنګه کېدلی شي دغه موضوعاتو؟
هر هغه ټولنه یعنی کولای شي چې ځان له د بحران څخه وباسي، خو د دې یوازینۍ لار دا ده چې موږ په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو. کله چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه سوله، ټولنه په خپله کولای شي چې خپل مشکل په خپله حل کړي. بل مهمه مسله دا ده چې موږ وکولای شو چې په ټولنه کې د سواد او د زده کړې ظرفیتونه لوړ کړو، هغه منابع او هغه امکانات برابر کړو چې د ټولنې وګړي لږ تر لږه د سواد زده کړې لپاره، د تعلیم لپاره او بلاخره د یو نوي فکر د رامنځته کېدو لپاره دوی ته انګیزه ورکړي.
اوریدونکي له کومو ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، دوی هم راته غږیز پیغامونه پریښي دي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته ځو چې دوی څه وایي.
یو کلی زرغونه درانه سلامونه ونیکې لیوای تاسو. دا ډرامه کې ویل چې د ستونزه د امنیت لنګانه یا د څه شي مخه دي، نوی شي هغه څه شی ده، هغه ناامني ده. که ناامني وه نو ستونزه به همیشه وي، او که امنیت وي نو ستونزه به نه وي، هر څوک به هر کار ته رسیدګي وچې کړی. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه بشیر احمد حریان د کندهار څخه د آزادی راډیو سره ستماس کوم. زه خپل د ټول چو پلار يم. 5000 افغانۍ د موټروان په هیڅ کار کوم. تاسو باور وکړئ چې په دغه معاش مې نیمه گزاره هم نه کیږي. یار لسکاله مې پرسته چې د ماجرتو برستون شوی یم، نه خپل کور نه پیدا کړي او نه مې اقتصادي وضع سمه شوه. زه شخصا د رئیس جمهور څخه، محمد اشرف غنی څخه داخله کوم، موږ یو غم وخوري.
السلام علیکم زده هلمن ولایت نداری دو ولسوالی سه خبر در سرک و ما از مالکول چار وقت داخل ده تبدیل دا عملیاتون جدان که دو تور چپاول که خالق دیر پتسلیب که سر پدا بمبارو که ملکان شیدانیجی و دیر گرم نویز
نسی اخبانی همی خلصه په خوځ د کیسه کارول کیږي او نو شهان ډېر شي دي په دې باندې کوم د محله کوي چې دې پاړه دې دې دامه په څیر
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. ناامنی، کمزور اقتصاد، عملیات، نشیتو کې د اوریدونکو هغه پیغامونه و چې دوی په وینا د دوی ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی او ژوند یې ګواښي. اما د چې نور اوریدونکي په دې اړه څه وایي، یو ځل بیا هغه ثبتونکي ماشین شمیره ورته وایم: 0 او 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره ستاسو ستونزې تر موږ رارسوي. دا چې تاسو له کوم ستونزې ځورېږئ. اما یو ځل لغمان ته ځو چې هلته مخامخ یو اوریدونکي را سره پلان کړي. خبرونه ته په خیر ستړي مشي. مهرباني.
سلامونه احترامات تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو خبرونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
غرور مې
خو سي ډیره مهرباني. کوم ستونزې دي چې ژوند مو ګواخي؟ تاسو په نظر اغلاوي ډیریږي او نور مشکلات ایجادوي؟
خوشاله ډیره زیاته مننه. مخکې درته چې د لغمان نه په تماس کې ما تل مې د ازادي راډیو سره اړیکې نیولې دي. نو زه به وایم چې سټڈی خو یوازینی ستونزه چې زموږ په هیواد کې ده او په زموږ په ولایت کې ده هغه امنیت نشتون ده. اوس که چېرته زموږ په کلي کې او زموږ په ساحه کې امنیت شتون ولري، هلته امنیتي ځواکونه شتون ولري، صحیح ده، هلته غلا نه کېږي، هلته قتل نه کېږي، حالتا گم بلکار د سناوړه کار سرته نه رسیدي.
اما تاسو پان دغه هغه موضوع ده چې دولت ته راځي کیږي، خپل خلک معلومات ولري، اسلامي لارښوونه په پام کې ونیسي، ټول موضوعات بیرته مغه ته راځي کیږي. فکر نه کوي دلته خلک یو ډول غیر عادلانه چلند کوي یا دوی پونه دي ناپوانه اقدامات کوي؟
او بالکل دا خبر در سره منم. خو چون د دولت نم زمون ګیله راځي کنه چې دولت د کار زمينه نه مسايده وي. تاسو ګورئ زیاتره ځوانان زمونږ د دې هیواد اوس خو د امریکا د شیو شپه دا کړی دا د بیومیټریک سیستم. تاسو ګورئ چې ډېر پرمختللی سیستم ده. هغه څوک چې ملي اردو ته او ملي کلو ته یا نورو ځواکونو ته تللی اوسېږي، چوکر تللی اوسېږي، چې ورځم هلته تېر کړي، نو هلته دا بیومیټریک کېږي. نو بیا په همدغه نشي کولی چې دا لاړ شي د دولت سره یوځای شي او خپله وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. په ډېر ځایونو کې داسې مشکلات
شته. خپرونې وخت کم دی. خیر اوسې. تاسو ویلې نامنی و هغه ستونزه ده چې تاسو ستونزې ایجاد کړي دي. بله اردونکو ته ورځو. خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي. بلې پاړي کې را سره لطفا خبرې وکړي. سسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې کوي. مهرباني ستاسو نظر اورو. توخی صاحب
نظر خدا ولایت کی امنیت هم خراب ده. یو څوک چې بیکاره شي هغه خامخا و غیر جایز کارو ته لاس اچي، هغه خامخا غلاوي کوي، خلک زوړوي، په کوټو کې بې ځایه مجلسونه کوي. نو
نو دا دلیل تاسو ویل چې حتمن دا کار کوي، دا دلیل فکر کوي چې خلک به در سره ډیر موافق وي، ځکه چې دلته که اسلامي لارښوونې، قوانین او ټولنیز اخلاق دا په پام کې نیول کیږي، خو دا خو ډیر لوی انحراف دی د ټولو څخه.
انحراف خو بالکل د خلکو نیمګړتیا ده. یو څوک چې د خدای تعالی قوانین او قانون، اساسي قانون، ګوره زموږ قانون یوازې شرعي قانون یعنی قرآن کریم د سیدا څوک پر ځان تطبیق کړي، او په دنیا کې نور زموږ حکومتي قانون، د اساسي قانون د دا هم دا دواړه که څوک پر ځان تطبیق کړي، په دې کې یو مشکل کېږي. موږ د دې قوانینو برداشت نه ده کړی، موږ هغه قبول کړي په خوله دي، مګر عملي مو نه دي قبول کړي. نو د محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده، تا ته یو تخنیکي پیشنهاد هم ورسته لرم. زما اړیکه مه کاټوه چې د دې حق په ستونزې د حق څه ډول نظر لري چې موږ څنګه چلند وکړو. هغه زما پیشنهاد تا ته دا ده، زران صاحب چې اوس نور هوارې ډېرې سړې دي، دلته واورې وشان دي. ازادي راډیو باید دپاره د هوا حالات هم خپاره کړي، د نور کله په څېر او تر اوسه پورې دا کار نه ده کړی. دا زما
دا ډېر ښه وړاندیز، انشاءالله په پام کې به نیسو، مونږ به مطرح کوو له خپلو مشرانو سره. ډېره مننه توخی صاحب محترم ستاسو اړیکې نه وړاندیزونو نه. یو بل اوریدونکي ته ورځو، بیرته عمر خیل صاحب تاسو ته راګرځو. خپرونې ته په خیر راغلی مهرباني. لنډ نظر مو کراته وایي چې د خپرونې وخت کم ده بیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځین داډی کې نو لورور؟
زه محمد ناصر یم، د کاپشان تاسو سره په کرخه ما زدان سم.
ناصر سپ خبرون ته بخیر راغله مهرباني.
ډېر مننه. یوازنی ستونزه نامنی ده، که نامنی وي نو بیا د هڅ مخه نیولای شي. یو ډېره ونده ستونزه چې ده هغه د اقتصاد نگانه ده، چې اقتصاد سړي جوړ وي. دا کې نو چې دا اقتصادي سړي جوړ وي او نامي نه وي، نو دا هڅه په مخته چې وطن پرمختګ کوی شي او هڅه کوی شي. او بل ونده چې بل خبرې مې بلکې کې مې پام شو چې د خلکو ناپوهي ده. خلکو نه پوهېږي په دې کې داسې اوس اکثره دلته موږ چې کوم ځای کې زندګي کوو په کاپیسا کې، دلته دا خپل لورانې څوک مکتب ته نه پرېږدي، په دې باندې نه پرېږدي چې وایي ما لور به بهر ته ووځي. څوک به ډېر غټه ناپوهي او ډېر غنده ستونزه چې دا د خلکو دا د ناپوهي
چې دا ستاسو راتلونکی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. ډېره مننه ناصر صاحب محترم. ترون نوردونکو، ستاسو مخامخ اړیکې نور نشو اخیستلی چې د خپرونې وخت کم دی، ولې تاسو کولی شئ راته د همدو موضوعاتو په اړه چې ستاسو سیمه یا د ستاسو ژوند له کومو ټولنیزو ستونزو ځورېږي چې ستاسو ژوند ګواښي، کولی شئ پیغامونه مو 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. د اردنکو نظرونه عمر خیل صاحب تاسو اوریدل، یو غورچاڼي راټولو بیرته.
مننه. اوریدونکو، هم څو مهم مسایلو ته اشاره درلودلې. دوی معمولا پر امنیت باندې زیات تمرکز کاوه، خو مونږ باید د خپل بحث اړخ داسې راوګرځو چې زموږ ټولنه له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ ده، او بلاخره همدغه ننګونې ستونزې دي چې په ټولنه کې هرج مرج او تشنج یا اړودوړ
رامنځته کوي.
هر هغه ټولنه چې په خپل د خپل ستونزو د حل لپاره سر راټول شي، په دې فکر وکړي او بلاخره د دغه حالت د بدلون لپاره په خپل اقدام کې د ټولنې بریالي دي. هر هغه ټولنه چې په دې فکر کې چې د دوی د بدلون لپاره به یو په خپل یو کار کوي، دا ناممکن ده. ځکه الله تعالی په قران کریم کې هم دې اشاره کړې ده چې تاسو تر څو خپل حالت بدل نه کړئ، الله تعالی دې تاسو حالت نه بدلی. یعنی مفهوم دا ده. اوس مهم مسله دا ده چې ولې په ټولنه کې د ستونزې را ایجادېږي او څنګه باید دا حل شي. مهمه مسله دا ده چې زموږ د ټولنې وګړي باید کسب زده کړي. کسب او حرفوي زده کړې په ټولنه کې یو مصرفیت رامنځته کوي، او بالاخره هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه له غوښتنو نه ځان باسي. بل مهمه مسله دا ده چې تعلیم ته باید موږ مخه کړو. تعلیم چې دا زموږ ذهنونه پراخوي، زموږ د ټولنې کې د سیالانو سیال کوي، او په ټولنه کې هغه اجتماعي عدالت رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا چې په ځان کې هر ډول مهارت چې د ټولنې او وګړي ولري هغه ته بالاخره پراخوالی ورکړي، هغه ته زیاتوالی ورکړي. کله چې مونږ په ټولنه کې په هر فرد په ځان کې یو مهارت پیدا کړي، هغه په ټولنه کې یا په نننی تجارتي مارکیټ کې هغه یو بیا پیدا کړي، یو ارزښت پیدا کړي، بلاخره د ټولنې دغه وګړي چې دي د خپل ارزښت په درلودو سره له نورو تهدیدونو نه بلاخره خلاصيږي. بل مهمه مسله دا ده چې د مسجد مولا امامان د عامه پوهاوي په برخه کې زیات مسولیت لري، او همدا ډول د پوهنې کارکونکو چې معلمین دي، ښوونکي دي، دوی کولای شي چې د ټولنې د ذهنیت د پراخوالي لپاره او یا د ټولنې د نت دی خو جوړېدو لپاره اقدام وکړي. دغه مسایل دي چې مونږ کولای سو خپل ټولنه په خپل جوړ کړو. دسی نه کیږي چې مونږ په وسنی حالت کې څنګه روان یو، څنګه مزل کوو، او څنګه چې لستونزو سره مخامخ یو. په دې باندې یوازې تمرکزم په دې باندې چې زموږ ستونزې په خپل حل کیږي.
بلخره ټولنه د دغه ستونزو سره مخ ده. فرضاً په یو کلی کې چې کاډیر په لور پروتو سیمو کې راو سرخو دا مشکلات شته، نو هغه کلی څه کولای شي؟ فرضاً تغلا کیږي، یلته نشي مواد استعمالیږي، یلته غیر اخلاقی کارونه کیږي، هغه کلی رول څه دی؟
همدا کله چې د څو کورونو مجموعه ده، هر کور باید په خپل ځان جوړ کړي، کلی په خپل ځان جوړ کړي، بلاخره قریه ولایت او همداسې د ټولنې نورې برخې. یو کلی کولی شي د خپل ژوند د تأمین په برخه کې ډیر مؤثر رول ولوبوي، او د مثال نورو د کلیو لپاره شي. د مثال په ډول دوی که په کلی کې د یو جرګه ولري، د تعلیم په برخه کې دوی یو پریکړه ولري، د خپل امنیت په برخه کې یو پریکړه ولري، د خپل سیاسي بصیرت یا بیا بلاخره د عامه پوهاوي لپاره دوی په خپلو ماشومانو باندې درس وایي، تعلیم وکوي. دغه کلی
به پټمورو کلو کې ونه مناسب
د دغه ستونزو څو لسیزې ووتې دلته د خلکو ترمنځ باور نشته چې داسې اقدامات نه کیږي کولی
څو مسایل دي یو خو دا ده چې په ټوله کې تیر انقلاب یا دغه نامنیو د ټولنې هغه جوړښتونه وځپله تر څو چې ژوند داسې سله کې وتلی اډوکی څوک چې خپل ځای ته بیرته هغه تقرر نیسي دغه دردونه وي د ټولنې د ښېګوالي لپاره یوازینۍ حل لاره دا ده چې ټولنه په خپله باندې داسې اقدام وکړي چې معمولا په سواد او زده کړو باندې حرفوي زده کړو باندې او په تعلیم باندې تمرکز وکړي دغه یوازینۍ حل لاره د ټولنې همدا کېدای شي چې تر څو دوی مصروفیت پیدا کړي په ټولنه کې او بلاخره د لاسته راوړنو لپاره پرمختګ لپاره
ډېره مننه خیر اوسېد رو نور دونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وي د ټولنیزو چارو کارپوه صفي الله عمرخیل زموږ سره په دغه موضوع نظر شریک او درو نور دونکو که ستاسو نظرونه وړاندیزونه په دې برخه کې لا هم پاتې وي کولی شئ 0 او 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته